دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د غرمې یو بجه سوې ده. نن د نهي اسي شنبه ورځ او د 2023 میلادي کال د جون 14 نیټه ده. زه احمد شاه زمي يم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. پر روان خبرونه کې به واوري چې په کراچي کې د هدفي وژنو او اخوډه په پیښ کې شپږ کسان وژل سوي دي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به پامیر ساحل ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
د مشال رادیو خبری سرټکی د یو تازه خبر تر مخې د بلوچستان په مرکز کوټه کې پولیسو پر ډاکټرانو د مظاهرې پر مهال تاوتریخوالی کار اخیستی. په کراچۍ کې د تاوتریخوالی په پیښو کې شپږ کسان وژل شوي او په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته پر تیل وړونکو ټانکرو په تورخم کې برید شوی دی. بشپړ خبرونه. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پولیسو پر ډاکټرانو د مظاهرې پر مهال اوښ کې بهاونکی ګیس غورځولی دی چې له کبله یو شمېر ډاکټران ژوبل شوي دي. له سیمې د مشال راډیو خبریال وایي اوس هم په ښار کې ډزې اورېدل کېږي. نور تفصیل تاسې په روانه خپرونه کې اورېدای شي. دا سند په مرکز کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې شپږ کسان وژل شوي. له ښاره د مشال راډیو خبریال وایي په وژل شویو کې درې د متحده قومي موومنټ او یو د پیپلز ګوند غړی دی. عیني شاهدین وایي بېګا ټوله شپه ډزې روانې وي.
کم سے کم دا دولس بجے شو ایش پی ردی اتو بجو پورے لگا وہ سم ڈزی گئی تھی پورا شپ ڈزی ہوئی یہ ہوٹیا طرف بازار خود لگا تو بخت لگے گا پورا شپ منگ لون کرے گا دگا یہ خبر راضی سے پختون نماز جنگ نے ڈز بھی انتہائی لگا زیا تو بھی انتہائی گھٹ گھٹ آواز سنو.
د تاوتریخوالی پیښې 13 ورځ پیل شوې. په کراچۍ کې تیر کال هم د هدفي وژنو او تاوتریخوالی لړۍ روانه وه او د روان کال پر مهال کله دا لړۍ نوره پراخېده او کله هم په ښار کې آرامي وه. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پولیسو هغه خبریال خوشی کړی دی چې د خروټ آباد د پیښې په اړه عدالتي ټریبیونل یا گدی ته بیان ورکړی و. له سیمې د مشال راډیو خبریال وایي پولیسو خبریال جمال ترکی هغه مهال نیولی و چې دی له کوره دوتر ته روان و. په تاڼه کې تر یو ساعت ساتلو وروسته یاد خبریال خوشی کړل شوی دی. جمال ترکی د مشال راډیو خبریال ته ویلي چې پر ده تشدد هم شوی دی. موده مخکې د کوټې په خروټ آباد کې پولیسو او اف سي سرتیرو 15 چشنیایي وګړي د خلکو مخکې وژلي ول چې تر دې وروسته بیا حکومت د پلټنو امر ورکړ. هلته پر هغه ډاکټر هم پولیسو تشدد کړی دی چې د وژل شویو چشنیانو پوسټ مارټم رپورټ جوړ کړی و. د دې ډاکټر نوم باقر شاه دی. تر دې پیښې وروسته د پولیسو اعلی چارواکو د دوو تاڼو مشران هم ماتله کړي دي. په قبایلی سیمې خیبر ایجنسی کې په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته پر تیل وړونکو ټانکرو برید شوی دی. له سیمې د مشال راډیو خبریال ته چارواکو ویلي چې برید بیګا د شپې په تورخم کې شوی دی. د برید پر مهال شپږ ټانکرې سوځېدلي دي او په زرګونه لیټره تیل پکې ضایع شوي دي. چارواکي وایي په پیښه کې ځاني زیان نه دی شوی. د پېښور او تورخم پر لویه لار اکثر ناټو ځواکونو ته پر تیل او سامان وړونکو ګاډو بریدونه کیږي. د اوسنۍ پېښې پړه د عبدالله ایزام بریګیډ په نوم اورپکې ډلې قبوله کړې ده. جرمني په رسمي ډول د لیبیا یاغیان پیژندلی دي. هلته امریکا پر افریقایي هیوادونو غږ کړی دی چې د معمر قذافي ملاتړ دی پرېږدي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیډو ویستر ویلې په بنغازي کې له یاغیانو سره تر لیدو وروسته وویل جرمني د واک د بدلون ولسي شورا د لیبیا د خلکو د یوازیني قانوني استازي په توګه پیژني. جرمني په دې ډول د 14 هیواد شو چې دا شورا یې وپیژنده. هلته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د ایتوپیا په پلازمینه ادیس ابابا کې پر افریقایي مشرانو غږ کړی دی چې قذافي دې ځان ته پرېږدي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریا رژیم په غندلو کې تر اوسه پرمختګ نه دی کړی او د پریکړلیک منظورول د ځنډ ښکار دي. دا پریکړلیک ځکه وړاندې شوی دی چې د سوریا رژیم پر مظاهره کوونکو بریدونه کړي دي او خلک یې وژلي او نیولي دي. رپورټونه وایي سوریایي امنیتي ځواکونو په جسر الشغور سیمه کې په سلګونو خلک نیولی دي. د خلکو نیونې تر هغې وروسته شوې دي چې د ولسمشر بشار الاسد پوځ دا وړوکی ښار بیا ونیوه. جسر الشغور له ترکیې سره په پوله پرته سیمه ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر ویلي اسد نه غواړي بدلون راولي. د وای پر بیګوناو لسی وګړو د هلیکاپټر او ټانکونو لالارې بریدونه کول په ښکاره ډول وخی چې اسد د بدلون هوډ نه لري. څه چې زه فکر کوم نو موږ باید لخپل اروپایي ملګرو سره کار وکړو، په سیمه کې لخپل ملګرو سره کار وکړو او هڅه وکړو چې په سوریه کې پر حالاتو زیاته توجه ورکړو او اسد ته دا ښکاره کړو چې دا کارونه بس کړي. هلته ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې لږ تر لږه 10,000 سوریایان کډوال شوي دي چې لبنان او ترکیې ته تللي دي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د فلسطین د غزې په تړانګه کې د بیکارۍ کچ د تیر کال تر پایه 15.2% ته رسیدلی دی. د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې او د کار د ادارې دا رپورټ پر داسې مهال خپور شوی دی چې اسرائیل له 5 کلونو راهیسې د غزې ځمکنۍ، بحري او هوایی محاصره کړې ده او د تګ لارې ورته تړلې دي. خبرونه پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساوس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. په کراچی کې د هدفي وژنو او اخوډه په پیښو کې 6 کسان وژل شوي دي. یو ځایي اوسیدونکي وایي ټول شپه ډزې روانې وي.
کم سے کم دا 12 بجې شو شپې ردی اتو بجو پورې لکه اوس هم ډزې کېدې. پوره شپه ډزې که زه خپله بیګا پوره شپه موږ لون کړې ده. ډزې به انتهایی لکه زیات او به انتهایی غټې غټ آوازونه.
بلخوا په کوټه ښار کې پولیسو پر ډاکټرانو د مظاهرې پر مهال اوشکې بهیدونکي ګیس خورځولې دي چې لکه بالا یو شمېر ډاکټران ژوبل شوي دي. ناټو وایي له افغانستان څخه به د خپلو ځواکونو وتل په ټاکل شوي وخت پیلوي، خو له دې هیواد سره به د یو ملاتړ کوونکي او اتحادي په توګه پاتې کیږي. په افغانستان کې د ناټو د ملکي استازي ویاند وایي د افغان ځواکونو شمیر به تر 3.5 لک پورې رسوي. او د روان خبرونې په پای کې د ځوانانو لپاره ځانګړي 19 پروګرام د پیغلو او ځوانانو ژغ اوریدل هم مه هیروي. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې خبرونه لري. اوس لومړی ځو د کراچی پر لور. د سند په سر ښار کراچی کې د هدفي وژنو او خوده په پیښه کې 6 کسان وژل شوی دي. وژل شوو کسانو کې 3 کسان د ام کیو ام ډلې او 1 تن د پیپلز ګوند غړي دي. د خوده پیښې د ښار په اورنګي ټاون کې رامنځته شوې او نن هم په متاثره سیمو کې ویره ده چې لکه بلې په سیمه کې کاروبارونه بند دي. په دې اړه نور حال له کراچی څخه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی په خپل دغه راپور کې راکوي.
د کراچۍ ښار په بیلابیلو سیمو کې روسته له هغې د تشدد پیښو زور ونیو. کله چې نامعلومه وسلوالو د اورنګي ټاون په علیګړ بازار کې 15 کلن شفیق په ډزو ووجلو. د سیمې د پولیسو مشر مجید عباس په وینا وژل شوی تن د ایم کیو ایم ډلې غړی و. د شفیق د وژنې وروسته د ښار په قصبه کالونۍ، علیګړ، بخاري کالونۍ، پیرآباد او کټي پهاړي په سیمو کې نامعلومه وسلوالو ډزې شروع کړې چې له وجې یې سیمه کې ویره خورا او کاروبارونه بند کړی شول. د سیمې استوګن وایي د تیر مازیګر راهیسې شروع شوې ډزې بیګا ټوله شپه او نن سحر هم روانې دي.
پاکستان پکې نور د قزمور سیټ ته لګېدلی دي چې کله کم سے کم دا 12 بجې شوې شپې ردی اتو بجو پورې لکه اوس هم ډزې کېدې. پوره شپه ډزې یره هډیا تر په بازار خود لکه زب خپل بیګا پوره شپه موږ لون کړې ده. ځکه داسې ډزې وي چې ماته څه ویل دا څه کېدل کې د ما کې شي کېږي لکه دغه یو خبر راځي چې پښتون د ماجر جنگ دی او دغه دا دز به انتهایی لکه زیات او به انتهایی غټ غټ آوازونه. ٹرانسپورٹ کو مکمل طور باندھے پرون ہم بنو وسم متاثر ہے مکمل طور کاروبار متاثر ہے کٹی پانی سے تکم دکان اچھی تھی کم
دا باسی شهید اسپتال د ډاکټرانو وینا ده چې پرون مازیګر نه تر نن سهار پورې د 4 کسانو مړی دغه هسپتال ته وروړل شوی دی. د دې نه علاوه د 2 کسانو مړی سیول اسپتال ته هم وروړل شوی دی. وژل شوو کسانو کې 1 تن زیالم ایډوکیټ نومیږي چې د پیپلز پارټۍ د چارواکو په وینا نوموړی د دوی د ګوند غړی دی. ښار کې د 13 ورځې راهیسې دا خوډب د شروع شوې لړۍ تورونه عوامي نېشنل ګوند او ایم کیو ایم ډلې پر یو بل لګولې دي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د لږې مودې قرارۍ وروسته هدفي وژنې او د تشدد دا پیښې په داسې وخت کې ترسره شوې دي چې سند حکومت ښار کې د امنیت د ټینګښت لپاره د ګمارل شوي رینجر ځواک د فعالیت په اړه د سره غور شروع کړی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
ګران اوریدونکو له کراچي څخه ځو د کوټي پر لور د بلوچستان په مرکز کوټه کې پولیسو پر ډاکټرانو د مظاهره پر مهال اوشکې بهونکې ګیس خورځولې دي چې لکه بل یو شمېر ډاکټران ژوبل شوي دي. زموږ د خبريال له وینا سره سم پولیسو یو شمېر ډاکټران جیل ته هم بیولې دي. دا وخت له کوټي څخه د مشال رادیو خبريال خدانور ناصر د ټلیفون پر لیکه دي د تازه حال لپاره به دوی ته ورسو. خدانور ناصر د دغه پیښې په اړه تازه معلومات مشترک کړي چې د ډاکټرانو لخوا د احتجاجي مظاهره څه وخت پیل سول او په ترڅ کې د پولیسو لخوا بیا څه ډول وشکې بیونکې ګیس رامنځته سوې. نورې ډزې هم سوي دي کنه؟
مننه زمي صاحب، لکه تاسو چې ویل ته به کوم چې لکه ورو دوه میاشتو راځي په بلوچستان کې دلته په خاص په کوټه کې د ډاکټرانو په سرکاري روغتونو کې هرتال شروع دی. ډاکټرانو غوښتنه کوي چې دوی په تنخواه کې د اتوالې وچ او دوی ته د تحفظ ورکړل شي. د دوی په وینا دلته دوی ډیری ډاکټران په هدفي وژنو کې وژل شوي دي او د هغو برای تاوان یې د پیسو لپاره سړي تښتونو پیښو کې تښتول شوي دي. د ډاکټرانو د کال په ترڅ کې بیا اکثره وخت ډاکټران دلته مظاهره کوي د ګورنر اوس او جنرال اوس مخ ته. نن هم او په دغه حال کې بیا د حکومت بلوچستان خوا یو قدم واخیستل شو چې دا کې یو څه اووه ویشت ډاکټران معطل کړه وایې سل خپلو دندو څخه او بیا تر دغه وروسته دوی په احتجاج کې زیاتوالی راغی. نن چې کله دوی احتجاج کوو نن غرمه د جنرال هاوس مخې ته نو په دې باندې دوی مخې ته ازغن تا شول شوی و چې دوی ولار نه شي د جنرال هاوس مخې ته. خو ډاکټرانو چې د ټول بلوچستان څخه ډاکټران راغلي وو هغوی دغه اغتن تار مات کړ او هڅه یې کوله چې د جنرال هاوس خوا ته ولاړ شي. په دې وخت کې په دې باندې د پولیسو لخوا اول وار اوښکې وایي بیونکې ګاز استعمال کړل. هغه وروسته بیا د جن ډاکټرانو په وینا کې اوایي داسې هم وشي او هغه ډزو کې د ډاکټرانو په وینا د دوی اته تر لسو پورې ملګري ټپیان شوي دي چې په هغوی کې پنځه شپږ ما په خپله ویل ده چې په سوله خلک پراته وو ځینې په لاسو لګېدلې دي ګولۍ ځینې په پښو کې لګېدلې دي لږ زخمیان د ډاکټرانو په وینا. او له هغه وروسته د پولیسو چارواکو په وینا در اړیاو پورې شپته دا تر اړیاو پورې ډاکټرانو دوی له خوا ګرفتار شوی دي او نور ډاکټران چې کوم هغه د تولاړ مظاهره ختم کړ. خو اوس په شیبه خپل څنګه وختان کوټه کې ولاړی ما اوس په شیبه ورسته ډاکټران خپل خبري کانفرنس کې او په کې بعد دوی آینده لا یمل سرکنه وچ دوی بیا تر دې ورسته تکوي.
خدای نور ناصر، په مظاهره کې ګډون کوونکې د ټولو ډاکټرانو شمیر څومره وو او آیا حکومت په دې اړه څه وینا کړې ده څه خبرګونې څرګند کړې دي؟
د مظاهره د ګډونوالو کده ذکر وکم نو فصلها او څلور سو پنځه سو ډاکټران په دې مظاهره کې ګډون درلود. خو د حکومت لخوا مخکې مشال ته هم دوی خبرې کړي. د حکومت چارواکو وزیر چات او له هغه سره نورو په نیټه دوی څخه موقف دی. هغه دا دی چې دوی وایي موږ له ډاکټرانو سره د دوی د غوښتنو په لړ کې مذاکرات کوو خبرې کوو. خدای دې تر ټولو مخکې حاصل چې په هسپتالونو کې وي او د دوی په وینا چې ګڼ شمېر ناروغان هغه غریب نادار ناروغان د دوی له ارسلو له وجې هغه دلته په ستونزو سره مخ دي. بیری اول بار در ارتال ختم کنا غورو ته دایمو شو بیت بیسر خبری که خود افشان وای که از موج ارتال بروانی او تاز بزمج گوشتنی منی. نو پا دی بانی تر اوز تطوری در حکمت بلکستان خواه یو سل اوویش در افشان لخبرو دندو تخه گوشت کل سویری یعنی استل سویری.
ډیر مننه خدای نور ناصر، په دې اړه که څه تازه معلومات ساسو مخې ته راغلل نو د مشال رادیو له اوریدونکو سره به شریکی. ساسو د معلومات راکولو یو جهان مننه.
دا مشال رادیو ده.
ګران اوریدونکو، زموږ شاغ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیست په نامه د خبریالانو د اتحادیې غړو تیر ورځ پېښور ته تللي وو او هلته یو غونډه وکړه. همدا ډول به له سبا څخه په اسلام آباد کې د خبریالانو د وژنې او پر هغوی د تشدد په ضد د درنې یا ناستې لپاره په تیاریانو هم خبرې اترې کوي. په دې اړه لږه شیبه وړاندې د مشال رادیو همکار اسرار الله مومن په پېښور کې د مشال رادیو له خبریال غلام غوث سره خبرې کړې. غلام غوث، د خبریالانو د اتحادیې د دغو ګامونو په اړه څه داسې معلومات ورکوي؟
دا چې کوم دغه دی د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیست چې کوم دغه دی صدر دی شوکت پرویز او جنرال سیکرټر چې کوم امین یوسف دی هغه پرون راغلی وو او دغه غونډه چې کوم ده پرون په پېښور پریس کلب کې ترسره شوې ده او چې کوم درنه ده د صحافیانو د وژنې او د نورو مسلو په لړ کې هغه درنه سبا له په اسلام آباد کې ده او پرون په پریس کلب پېښور کې په دغه لړ کې د خیبر یونین آف جرنالیست سره خبري اترې
ولمبو د دې لپاره څه تیارې نشوې دي؟
بالکل، د دې لپاره تیارې نه ده شوې دي چې دغه کم خبريالان راغلي او دغه کم چې پیوجي مشران راغلي او هغه د فیبر یونین جنرال چې کم نغدي مشران دي راغلي چې دغه تا وکړه او هغه ته دا کوم مطلب ده چې دغه دعوت ورکو چې دغه درنه کې چې کوم دینو یې څو وخت له ورسره ټرایبل یونین اف جنرال چې کوم د قبایلی سیمو د خبريالانو ټولنه ده هغه ته هم په دغه درنه کې چې کوم دینو د شرکت دعوت ورکو تیاریانی صاحبانو نیولې دي او سباله په دغه درنه کې چې کوم د ټرایبل یونین اف جنرال دغه دي خبريالان دي او چې کوم د خیبر یونین اف جنرال د خیبر پښتونخوا چې کوم صاحبان دي هغه به زی په دغه درنه کې به چې کوم دینو برخه چې کوم دی اخلي.
ګران اوریدونکو په پېښور کې د مشال رادیو خبريال غلام غوث چې په دغه شهر او په اسلام آباد کې د خبريالانو د اتحادیې لخوا د درنې لګولو یا احتجاجي ناستې په اړه د اسرار العالم پښتنې ځواب ولی
دا مشال رادیو دا
زموږ شغ له مشال رادیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر انجنیر همایون خان د صوبې د بجټ تر وړاندې کول ورسته ویل دي چې دا عوام دوسته بجټ دی او په دې غرض چې صوبې ته ګټه راوړل سي په مالدار یا شتمن خلکو باندې ټیکسونه لګول کیږي. نو موږ ډیر زیاته کړي چې دا وار به په پرایویټ تعلیمي ادارو باندې هم ټیکسونه لګول کیږي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال خالد خان په خپل دغه راپور کې راکوي.
یو خبری کانفرنس ته د خبرو په محل د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر انجنیر همایون خان ویلی دی چې د دوی حکومت په مالدارو او شتمنو خلکو نوی مالیه یا ټیکسونه ځکه لګولی دي چې فایده به عام ولسته رسی. انجنیر همایون زیاته کړه چې د صوبې سرور ضلعو کې به د سوشل هیلت انشورنس په نوم یو پروژه پیل کول شي چې د هغې لاندې به د دغه ضلع خلکو ته ویلیا درملنه ورکول شي. په شخصي میډیکل او انجینیرنګ کالجونو، ټاونشپ، سی این جی او د پېښور کمرشل سیمو کې کاروباریانو باندې نوې مالیو په حق لا انجینیر همایون وایي
د فیس د ریګولیشن د پاره د داغې باندې چیک ساتل د پاره یو خپل اتوریټی شته. موږ دا ګڼو چې دا کالجونه د میډیکل انجینیرینګ یا پروفیشنل کالجز څخه هم دي ډیر زیات فیسونه اخلي او ډیر زیات انکم کوي. پکار ده چې داخلك چم کې ډیره ګټه کوي. دا خو کم از کم په غریب کا ټیکس نشو لګونې داخل خو دې سره کنټریبیوټ کوي په پروفیشنل کیټی کې. د دې لپاره به خلکو باندې موږ راغړې
د یو پښتنې په جواب کې انجینیر همایون وویل چې د جرمني حکومت په مرسته باندې صوبې سرور ضلع مردان، کوه، چترال او ملکنډ کې د سوشل هیلت انشورنس سکیم پیل کیږي چې وروسته به د سنبې نور ضلعو ته هم خوریږي.
مونږ یو سکیم اناؤنس کوو چې فلال د سلور ضلعو لپاره دی او مونږ د جرمني ګورنمنت په دغه سره دی چې هغه به مونږ د ټولو خلکو هیلت انشورنس کوو. کوشش هم دا دی چې انیشلی د سلور ضلعو کې مونږ پایلټ پروجیکټ دغه کوو او دا به مونږ اکسټینډ کوو نور ضلعو ته. نو که زمونږ عوامو ته یو کس ته هیلت انشورنس ملاو شي نو هغه ته به بیا د هسپتال نه فری میډیسن دغه فری ټریټمنټ دا شونه خو وي کنه.
انجینیر همایون اول چې وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا ته د امن او امان خکولو او ترخګری مخنیوي لپاره 1300 روپۍ ورکوي. دغه شان صوبایي حکومت هم د پولیس او نور امنیتي ځواکونو لپاره لوی پنګه ایښې ده.
د 1800 روپۍ به موږ ته اډیشنلی د خپل بجټ د حصې سره سره به فدرل ګورنمنت راکوي او موږ د خپل بجټ حصه جوړو.
د ادعا وکړه چې د کال 2011 او 2012 مالي کال لپاره دغه بودیجه متوازن او د ګټې ده. خو د انګریزي رسپان اډان خبريال او اقتصادي امورو کارپو محمد علي وایي چې لکه د روان کال پشان دراتون کې مالیکال بودیجه به هم د خساري وي.
ګوره دا خو تر کومه پورې د بجټ د سایز خبره ده. هغه هر کال حکومت دا وی چې دا سرپلس بجټ ده. خو چې تاسو ګوره کال ختم شونه هغه سر یو زمینی بجټ راځي او زمینی بجټ دا انډیکیټ کوي چې دا سرپلس بجټ نو. دا بجټ چې کوم ده دا هم سرپلس بجټ دی. وی خو دې کې د نه یو خساره موجوده ده. که تاسو ورته غور سره وګورئ چې کم بجټ دی د سرکاري د محکمو د ورکینګ لپاره کم بجټ الوکیټ کوي. دا غي بجټ الوکیشن د کم تیر کال بجټ الوکیشن داغه نه کم شو شوی دی. مطلب دا رہے چې سونه پیسې موجود وي داغه په حساب سره بجټینګ وشو خو بعد کې به دا خرچه به سیوا کیږي او روان کال زدا وینم چې دوباره یو زمینی بجټ ورسره راځي.
دا یادونه وردا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کلیز بودیجې نه پرته یو زمینی بجټ هم وړاندې کړو چې ټول حجم یې د 15 روپونه زیات او خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه پردی زای پای تارسی دي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده. اوسې واوره کنه.
عجيبه خبره کوي سړیا. اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا انټرنیټ خلری کنه.
بالکل
ہاں چی انٹرنیٹ لری نو ولیکا www.mashalradio.com داد مشال ریڈیو د وی پانی پتہ دا دلتا نئی آواز نننے یا پرونی خبرونی اوری دلشی بلکہ د کله نچ مشال ریڈیو شروع شوی دا لہاغ ورزنا تر نن ورز د ہر ورز خبرونی چ وغواڑی نو اوری دلشی
ترشتیا وے
او د مشال ریڈیو په وی پانی کی کول شین نور تفسیری مووری خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانی هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال ریڈیو خبرونی ووره
او ورشه
گران اوریدونکو تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالاري هم هر وخت اوریدلای سي او کچیر تاسو فیسبوک ته لاسرسي لري نو د فیسبوک د پلتنې په ځای کې په پښتو ژبه مشال رادیو ولیکي او ځان ورسره ملګری کی نو تاسو تب د فیسبوک پر دیوال باندې د مشال رادیو لړخه تازه معلومات هم خبريږي او سو د افغانستان پر لور د افغانستان د سولې د عالي شورا یو چارواکي وایي چې پاکستان موافقه کړې چې خبرو اترو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره به د هغوی پر ضد عملیات کوي. معصوم ستانکزي خبریالانو ته وویل چې پاکستان اوس د افغانستان د سولې له پروسې سره تر پخوا زیاته دلچسپي ښیي. په دې اړه نور حال زموږ همکار عصمت څاروان په خپل دغه راپور کې راکوي.
د افغانستان د حکومت جګپورو مقاماتو وویل پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د رول لوبولو ته تر پخوا زیاته لیوالتیا ښیي. په پاکستان کې د طالبانو خوندي ځالو او د افغان طالبانو له مشرانو همداراز د حقانی له شبکې سره د اسلام آباد اړیکو ته په پام سره په افغانستان کې د دوامدارې سولې په ټینګښت کې د پاکستان رول حیاتي بلل کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا منشي او د ولسمشر کرزي د امنیتي چارو سلاحکار محمد معصوم ستانکزي خبریالانو ته وویل ولسمشر کرزي د پاکستان د وروستي سفر په مهال د دغه هیواد له صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني سره په کتنه کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. افغان چارواکي ادعا کوي پاکستاني مشرانو موافقه کړې چې د هغو طالبانو او نورو سخت دریځو پر ځالو به حمله وکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي او سولې او پخلاینې ته نه حاضرې شي. باور کیږي چې د طالبانو اکثر اصلي مشران په پاکستان کې میشتي او هغوی ته د حمله خبرداري ممکن د دې سبب شي چې خبرو ته غاړه کشيږي. ستانکزي له پاکستان سره موافقې ته په اشاره وویل د دې پیغام داده چې هغو خلکو ته لاره اواره شي چې غواړي د سولې په پروسه کې شامل شي. د همداراز وویل هغو کسانو ته چې جګړه خپلو هدفونو ته د رسیدو یوازینۍ لار ګڼي دا پیغام رسوي چې د دوی د جګړې لپاره به نور پټن ځایونه نه وي. خو پاکستان په خپل رسمن په دې اړه چې آیا د دغه هیواد ځواکونه به په خپل خوره کې د افغان طالبانو پر ضد برید وکړي او کوه نه کړي څه نه دی ویلي او نه هم پاکستان تر اوسه پورې دا خبر تایید کړی چې له افغانستان سره د سکومې موافقې ته رسیدلی دی. د افغانستان او پاکستان په څلور مخیزه اعلامیه کې د طالبانو پر ضد د افغان او پاکستاني ځواکونو د حملې یادونه نه ده شوې. خو د پاکستان د ولسمشر ویاند فرحت الله بابر وویل چې پاکستان به له خپلې خاورې څخه په افغانستان کې حملې ته اجازه ورنه کړي. بابر وویل پاکستان تل ویلي چې چاته به اجازه ورنه کړي چې له خاورې څخه پر نورو هیوادونو د برید لپاره کار واخیستل شي.
زموږ همکار عصمت څاروان وو چې په افغانستان کې د سولې د عالي شورا د بهیر او د پاکستان د مرستې په اړه تاسو راپور اوروي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د سولې د عالي شورا سیمیز کمیټې په خپل لومړنۍ غونډه کې له مرکزی دفتر څخه شکایت کړې دي. دوی وایي چې یاد شورا د نور ولایتونو په څیر په ننګرهار کې تر دا مهال کوم رسمي دفتر نه دی پرانیستی او نه هم د ننګرهار د سیمیز کمیټې د غړو په تعینولو کې مستقیمه ونډه اخیستې. په داسې حال کې چې په ننګرهار کې د سولې سیمیز کمیټه شپږ دیرش تنه غړي لري چې د ولایت د مقام لخوا ټاکل شوي او مشري د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی کوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
په ننګرهار کې د سولې د عالی شورا سیمایزي کمیټې د عامه پوهاوي لومړنۍ غونډه وکړه. د ننګرهار د سیمایزي کمیټې مرستیال نصرت الله ارسلا وویل چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې په ننګرهار کې د سولې د عالي شورا سیمه ییزه څانګه جوړه شوې چې تر دې مهاله یې هیڅ لاسته راوړنې نه دي لرلې. دی وایي
سولې بهیر د مرکز نه راشروع شو، دلته د سوداګرانو د پراتګ باندې په ننګرهار کې اولنۍ غونډه وشوه شروع شوه. ټول خلک ورته امیدوار وو چې دلته به یو منظم تشکیل به دي چې موږ ته به یو تګلار راوښودل شي تر څو موږ په هغې باندې عمل وکړو، کار ورباندې شروع کړو. خو متاسفانه چې دا د مرکز نه دا بهیر ځنډېده او تر اوسه پورې هم د مرکز نه کوم پلاوی نه راغلی چې په رسمي توګه شورا پرانیزي او د هغه غړي دلته تصویب کړي. تر اوسه پورې هغه
بل پلو د ننګرهار ولایت یو شمیر قومي مشران هم د سولې د یاد کمیټه څخه د لاسته راوړنو کوم امید نه لري. اجي سویل چې د غنی خیلو ولسوالۍ یو تن قومي مشر دی وایي چې د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې سره دا اختیارات نشته چې د طالبانو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
دا خبرې داسې شي چې طالبان راغلو تسلیم شو، روپۍ به څوک ورکوي او کور به څوک ورکوي، ساتي به څوک. دا اصل خبره نه ده. اصل خبره دا ده چې طالبان څه غواړي. دا اختیارات موږ سره په ننګرهار کې شته چې موږ هغه سیاسي خبرې وکړو. دا خو موږ سره نشته دا اختیارات. دا خو په تسلیمۍ دي چې طالب راولي تسلیم د شي او نمره ولا ورکړي، کوټه ولا ورکړي. دا خو جوړ نه ده. طالبان خدا خبر نه کړی چې موږ له کوټه راکړي، موږ له پیسې راکړي. اخو بل څه یې
د سولې د سیمه ییز کمیټې مرستیال نصرت الله ارسلا هم په یاد کمیټه کې نیمګړتیا وی منی.
چې اوسه کمپیوټر ته نه خپل شته دی باید او په آرام سره موږ خو ته کو او هغه سان بل درولو چې واقعا تاسو ویری چې هغه طالبان سره وخت تر کړی اندی والیان یې زوري یا شایان یې زوري اخو ته موږ باید وخت ورکو. نو واقعا سره چې تاسو ویری چې خلکو خو خنه دي زه هم تاسو سره موافق یم. بده خبره کې هم کوشش دی درسو بوري چې دسه کسان ثاني ترولو چې هغه واقعا په کار راځي.
یاد دی وی چې د سولې عالی شورا سمو دوړان دی په پلازمینه کابل کې د برهان الدین ربانی په مشرۍ کې د افغان دولت مخالف وسلوالو سره د روغې جوړې په خاطر جوړه شوې ده. خو ګڼ شمیر خلک په دې نظر دي چې نوموړي شورا ته داسې کسانو لاره موندلې ده چې په خپله هم سولې ته وفادار نه دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
ګران اوریدونکو، زموږ غله مشال رادیو خوري په افغانستان کې صاف او ناټو ټینګار کوي چې افغان ځواکونو ته د امنیت د مسولیت د سپارلو بهیر به په ټاکل شوی وخت کې پیل شي، خو ناټو بل افغانستان سره د یو ملاتړ کوونکی او اتحادی په توګه پاتې شي. بلخو د پوځي چارو کارپوهان وایي چې افغان امنیتي ځواکونه پوره امکانات او تجهیزات په واک کې نه لري چې له بهرنیو ځواکونو څخه د امنیت چارې وروسپارل شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازي ویان ډومینیک میډلی تیر ورځ په کابل کې په یو خبري ناسته کې وویل چې د امنیت مسولیت سپارل او د ناټو ځواکونو وتل په ټاکل شوی وخت ترسره کیږي او ناټو بل افغانستان سره د یو ملاتړ کوونکی او متحد په توګه پاتې شي. نوموړي زیاته کړه چې افغان ځواکونو ته د مسولیت د سپارلو لومړی پړاو د شرایطو او امنیتي وضعیت له مخې ترسره کیږي او په افغانستان او سیمه کې به پر امنیتي وضعیت هیڅ ډول منفي اغیزه ونه لري. نوموړي زیاته کړه چې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت مسولیت د سپارلو بهیر د روان زیږدیز کال د جولای په میاشت کې د هیواد په اوو ولایتونو کې پیل او تر 2014 کال پورې به بشپړ شي.
In his opening remarks at the meeting, the NATO's
د ناتو سرمنشي افغانستان د خپل پوځي ماموریت د یو مهم هیواد په توګه یاد کړ او زیاته کړه چې افغان ځواکونه د دې جوګدي چې د امنیتي چارو واک ور وسپارل شي. دا لړۍ به د هیواد له اوو سیمو څخه پیل شي چې د دې سیمو اوسیدونکي د هیواد 25 سلنه جوړوي. دا لړۍ به په جولای کې پیل کیږي او تر 2014 کال پورې به بشپړ شي. د افغان ځواکونو وړتیا ورځ پر ورځ ډیریږي. اوس مهال د افغان ځواکونو شمیره 290,000 ده او ناټو هیله لري چې د افغان ځواکونو شمیره 350,000 ته ورسوي.
They will reach the 305,000 objective well ahead of the October schedule.
خو د پوځي او سیاسي چارو کارپوهان بیا بیل نظر لري. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه امیر شاکر ګروای چې امریکا او ناټو په دې خپو هیږي چې افغان ځواکونه په کوم حالت کې دي. نو موري زیاتوي چې کله د افغان ځواکونو تجهیز په هم دی ډول وي نو باور نه لري چې افغان ځواکونه د هیواد ساتنې بشپړ وړتیا پیدا کړي.
اوباما ویلي دي چې موږ یو تعداد عسکري قوتونه د افغانستان نه د جولای په میاشت کې پاسو. زموږ نه دوی ته د افغانستان وزلچې شخه معلوم دی، او د پاوس قوتونه خبر ته معلوم دي خپې چې دوی دفاع کولای شي کني شي کولای زه په دې کې دا يم چې دوی هغه کوه او وبسي چې په جنگ کې ترې استفاده نه کیږي او هغه اضافي کوه چې دلته دوی په خوره نقل کړی دي دغه اضافي کوه او د استلو په لار کې به دوی داسې وي چې موږ دغه دي کوه او ایسته نور هم باسو کچیر د لړۍ پرې یې وبسي او افغان پاوس ته د 1914 کال پورې هم داسې پاتې شي تر 2014 نه کم دا وزېوي تر 2016 کال پورې هم د ځان نه دفاع نه شي کولای د موجود حالت نه زیاته توقع کنه لرم چې دا د وکولې شي خود کې دولر یوازې یو ملي حکومت کولای شي چې ملي فوز جوړ کړي
د سیاسي او پوځي چارو یو بل کار په جنرال نورالحق علومي هم وایي چې که څه هم د کیمیت په لحاظ نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو پروژلو کې کار کړی خو په کیفي لحاظ پوره توجه نه ده ورته شوې
اما اون چې که نقطې نظر کیفي هست چې توجه لازم صورت
په کمی لحاظ ورته پاملرنه شوې ده هغه څه چې په کیفي لحاظ پوری اړه لري پوره پاملرنه نه ده ورته شوې د مثال په ډول ټکنالوژي پرمختللي وسلې الوتکې او ټانکونه د دوی په اختیار کې نه دي ورکول شوې
تخنیکی موربي تجهیزات چې باید بر دینه سپورده شي
دا په داسې کدا چې 13 ورځ د امنیت د لیک کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمد زی د امنیت شورا په غونډه کې چې د حامد کرزی په مشرۍ جوړ شوی او وویل چې د امنیت د لیک پلان تر درې اونۍ پورې بشپړیږي او وروسته به دغه پروسه په رسمي توګه پیل او پلي شي د دې ترڅنګ د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم اعلان کړی چې افغان امنیتي ځواکونه چمتو دي چې دغه مسولیت په ټاکل شوی وخت پر غاړه واخلي نقیب الله متنوال مشال رادیو خوست
گران اوریدونکو زموږ ژغ له مشال رادیو څخوري دا وخت په پېښور کې د غرمې یو نیمه بجې سوي ده پامیر ساحل به د مهم خبرونو لنډیز واوروي
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي پیښې شوې شپږ کسان پکې وژل شوي په کوټه کې پولیسو او ډاکټرانو په د مظاهرې پر مهال له تشدد کار اخیستې دی په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته پر تیلوړونکو ټانکرو په تورخم کې برید شوی دی امریکا پر افریقایي هیوادونو غږ کړی دی چې د معمر قذافي ملاتړ دی پرېږدي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریایي رژیم د غندنې پر پریکړه لیک د ځنډ ښکار ده
پامیر ساحل اوچ تاسو ته لاند خبرونه اورل ګران اوریدونکو زو د لیبیا پر لور په لیبیا کې د تاوتریخوالي د روانو حالاتو د منځورولو لپاره د لیبیا حکومت ژمنه کړې چې د افریقایي هیوادونو لخوا به پر ورکلسو وړاندیزونو عمل کوي د لیبیا د حکومت لخوا دا بیان په داسې حال کې راغلی چې جرمني په لیبیا کې د یاغیانو مشرتابه په رسمیت ومنل بلخو امریکا پر افریقایي هیوادونو ټینګار کړی چې د لیبیا حکومت سره خپل اړیکې پرې کړي او د اوبوري کامی کونسل سره همکاري وکړي په دې اړه نور حال له واشنگتن څخه د مشال رادیو خبریال هارون باچارا کوي
رایټرز اجانس د لیبیا دولتي خبري اجانس جانا ورکړې د پیر د ورځې خبر راغسته چې وایي د قذافي حکومت به د یاد هیواد د کشالې د حل په لړ کې د افریقایي هیوادونو هغه وړاندیزونه چې پترس کې د اساسي قانون او د مطبوعاتو لپاره د یو نوي قانون د مسودې د جوړولو لپاره ویل شوی دی عملی کول پیل کړي بلې خوا ته راپورونه ښایي چې د لیبیا د حکومت مخالفه او بوري کامی کونسل سره د لویدیځو هیوادونو د مرستو لړۍ دوام لري چې د جرمني خارجه وزیر ګایډو وسترویلې بنغازي خارته د خپل پرونی سفر پر مهال یاد کونسل د لیبیایانو د مشروع استازي ډلې په توګه په رسمیت د پیژندلو اعلان وکړ د رويټرز اجانس په خبره د جرمني د حکومت لخوا د لیبیایانو بوري قامي شورا ته مشروعیت ورکول ځکه هم د پام وړ دي چې دغه هیواد د لیبیا پر ضد د ناټو په پوځي عملیاتو کې له برخه غستو ډډه کول غوره کړی دي د جرمني خارجه وزیر د کونسل له مشرانو سره له لیدنې ورسته هم په بنغازي خار کې خبريالانو ته وویل چې دغه حکومت هم د نړیوال ټولنې د هغو ګډو هڅو چې غواړي د قذافي نه واک واغستل شي پلوي کوي د یادولو ده چې د فرانسې ایتالیې قطر او متحده عرب اماراتو حکومتونو د لیبیا بوری قامی شورا وار لمخه د لیبیا د خلکو د نماینده سیاسی ډلې په حیث پیژندلې ده په ورته وخت کې د امریکا حکومت د افریقایي هیوادونو په مشرانو غږ کړی تر څو د لیبیا د نوي سیاسي راتلونکي په ټاکلو کې د لیبیا د خلکو مرستې وکړي د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن د ایتوپیا پلازمینې اديس ابابا ته د خپل سفر په ترڅ کې د افریقایي ټولنې په مرکزی دفتر کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال افریقایي هیوادونه قذافي رژیم سره اړیکو پرې کولو او د لیبیا بوري قامی کونسل سره مرستو کولو ته
I urge all African states to call for a genuine ceasefire.
زه لټولو افریقایي ریاستونو په کلکه غواړم تر څو په لیبیا کې د یو رښتینی اوربند او د قذافي لخوا د واک د پریښودو غوښتونکي شي. زه له تاسو دا هم غواړم چې په خپل هیوادونو کې د قذافي د سفارتخانو فعالیتونه وزندوي، د قذافي پلویان ډیپلوماټان وشړی او له عبوري قامی کونسل سره د خپل اړیکو په مضبوطولو ورسره مرسته ترسره کړي.
And to increase contact and support for the transitional national council.
په دې ورستیو کې چې ناتو د قذافی د ځواکونو پر ضد عملیات تنکړي راپورونه ښایي چې لویدیز حکومتونه د قذافی د واک د ډیر زر نسکورېدو په تمه کې دي. ولې قذافی بیا په بار بار ویلي چې هیواد به پرې نږدي او د تیر اتوار په ماښام خو نوموړی د لیبیا په دولتي ټلویزیون په داسې حال کې وښودل شو چې د شطرنج د نړیوال فیډریشن له مشر سره یې په خپل کور کې په دغه لوبه ځان مشغولو. راپورونه دا هم وایي چې د قذافی ځواکونو د ناتو او لیبیایي اغیانو د حملو پر وړاندې کلک مزاحمت کړی چې له امله یې ناټو په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې خپل عملیات د را روانې سپتمبر میاشتې تر پایه د غځولو اعلان وکړ. په داسې کې د برتانیا د سمندري ځواکونو مشر اډمیرل مارک سټین هوپ په لندن کې له خپل امریکایي سیال سره یوې ګډې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې کچر د لیبیا جګړه له ټاکل شوي میاده اوړي نو دوی به خپلو حکومتونو ته خواستو کې تر څو د دغو عملیاتو واضح لومړیتوبونه ورته په ډاګه کړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د خیر شګړې ادارې په کوششونو په سومالیا کې د څلور پاکستانیانو په شمول 22 یرغمالی سوي کسان راخوشي سوي دي. دا کسان چې د یو سمندري جهاز کارکونکي دي، یو لس میاشتې مخکې د سومالیا د سمندري شوکمارو لخوا یرغمالی سوي وو. یرغمالی سوي کسانو کې د څلور پاکستانیانو په ګډون شپږ د هندوستان، یو د سریلانکا او یو لس نور د مصر هیواد تابعیت لرونکي دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچي څخه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی په خپل دغه راپور کې راکوي.
د سند صوبې گورنر ډاکټر عشرت العباد خان گورنر هاوس کراچۍ کې خبري غونډې ته ویلي چې د څلورو پاکستانیانو په شمول دوی یرغمل شوي کسان د سومالیې د سمندري شوکمارو څخه آزاد کړی شوي دي. دغه کسان چې د یو سمندري جهاز کارکونکي وو، یو لس میاشتې مخکې خلیج کې د سومالیې د سمندري شوکمارو لخوا یرغمل شوي وو. دغه کسانو کې شپږ هندوستانیان، یو سریلنکن او یو لس د مصر تابعیت لرونکي کسان شامل دي. د پاکستان په څلورو طبیعت لرونکو کې درې کسان د کراچۍ او یو تن چې علي رحمان نومیږي د سوات ضلع اوسیدونکي دي. راخوش شوو کسانو کې یو تن کیپټن وسی د قید څخه تر آزادې دوه وروسته شخصي ټی وی ته داسې ویل: زمونږ دا یقین ختم شوی وو چې مونږ به د سبا سترګه بیا ووینو. مونږ یوولس میاشتې ډېرې په بد حال کې تیرې کړې دي. ټولې یوولس میاشتې مونږ ته د خوراک دپاره دال او وریجې راکول کېدې، او هغه هم د شکمار خوخه وا کزړه به یې نو نو دال او ریجې به یې هم نه راکولې. امنګ با په وګي ګېډه شپه سبا کوله. د شکمارو د قید څخه د غټول دوی شیر غمالیان د خیرخېګړې ادارې انصار برنی ویلفیر ټرست په هڅو خوشی کړې شوې دي. د دغه ادارې مشر انصار برنی په وینا شکمارو د يرغمالی شو خلکو د خوشی کولو لپاره یو شلکا امریکایي ډالر غوښتي وو. د هغه په وینا دوی ته دغه پیسې خیرات ورکونکو خلکو او ادارو ورکړي چې له عمله یې د دغه کسانو را خوشی کول ممکن شو. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچی.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د خبر پښتونخوا د بنو پسیمه کې د موبایل کاروبار کوونکي وایي د تیرو دوه کلونو راهیسې پسیمه کې د موبایل نتورک بند سوی دی چې له وجې پر کاروبار لوی اغیز پرېوتلی دی. بلخوا د دغه سیمې عام خلک هم د موبایل سهولت یا اسانتیا څخه محروم دي. په دې اړه دغو اغیزمن سوو کسانو د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي درنا یا ناسته کړې چې په اړه نور حال پېښور څخه د مشال رادیو خبريال غلام غوث راکوي.
د بنو د موبایل د کاروباریانو په وینا د تیرو دو کالو راشي د خیبر پښتونخوا په بنو ضلع کې موبایل ټلیفونونه کار نه کوي چې له وجې سشاو خوا د 1200 موبایل کاروباریانو روزګار په ټپو ولاړ دی. په دې لړ کې د بنو د موبایل کاروباریانو د پېښور پریس کلب خوا کې یو احتجاجي کیمپ هم لګولی دی. د بنو د موبایل د کاروباریانو د ستونزو او د دې ستونزو د هواري لپاره د دې احتجاج په اخلا د بنو د تاجرانو د ټولنې مشر ډاکټر عبدالرؤف قریشی مشال ریډیو ته وویل:
دې وجه دوی خی د امن او امان صورتحال د دې مونږ بنو او د ډی خان یو ځای کې بند شوی. او د ډی خان کولاو شوی دی 3-4 مهینه وشلو، او زمونږ د بنو موبایل سرویس لا پورې بند دی. مونږ دا مطالبه دی چې فوري طور باندې دا کولاو شي، ځکه چې دې سره د تقریبا 1200 خاندانونه وابسته دي. هغه کاروبار هم کوي. مونږ خپل دا فیصله کړې دي، مونږ سره نور وړ وړ تنظیمونه دي. مونږ دا فیصله کړې کچېرته دا کولاو نو دین پس مونږ دو صبحی اسمبلی مخه ته بیا در نه کو
پیښور کی په دې احتجاجی کیمپ کی د موبایل یو شو نورو کاروباریانو مشال ریډیو ته وویل
د ملک لایک جان یار جی موبایل همون سرویس تقریبا د 2 سال نه بند شوې ده او مونږ تر سٹاک تقریبا 3-4 لاکھ روپے پروتو اغا مونږ سره ضایع شو بے قیمته شو یو موبایل څوک نه اخلي یو روپے سودا نشته دا مونږ د جیبه بجلی بلونه پرې کو
ما حجی اسمت الله ما دکان په مین ټانچ بازار بنو سیټی کې ده ما سره فرانچایز ده موبایل او تقریبا 20-25 لاکھ ما سیکورټی ده کمپنی سره اغا ما دا ټوټل نقصان کړي ما به تقریبا 40-50 لاکھ ده میاشته بزنس کو اغا اوس 5 لاکھ تر اغلې دي تقریبا 35 لاکھ یا 40 لاکھ زپلاس کې روان یو دا دې وجه چې سیګنل بنو کې باندې
یاد دی وی چې په بنو کې د تیرو دوو کالونو د موبایل نتورک د بندولو لوجه نه یوازې د موبایل کاروباریان پریشان دي بلکې د بنو عام ولس هم د موبایل د ټلیفون د اسانتیانه محروم دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
ګران اوریدونکو، زو د اسلام آباد پر لور. د امریکا د استخباراتي ادارې CIA مشر لیون پینیټا چې د پاکستان په دوره وو، ورمو ورځې یوازې د خپل سیال جنرال شجاع پاشا سره لیده کاته کړي. په دې اړه د پاکستان زیاتره ورځپاڼو دا خبر دی چې د دواړو چارواکو ترمنځ ملاقات یا لیده کاته دومره ښه نه وه، نو ځکه نوموړي خپله دوره لنډه کړه. دا چې په دې خبره کې څومره حقیقت دی او آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو به څه اغیز ولري، په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال عالم زیب خان راپور کوي.
دو ورځې وړاندې د امریکا استخباراتي ادارې CIA مشر لیون پینیټا د پاکستان دورې په وخت د ISI مشر شجاع پاشا سره لیده کاته کړي وو او وروستو د پاکستان صدر او وزیر اعظم سره د ملاقات کولو نه بغیر واپس تللی وو. د لیون پینیټا په دغه لنډه دوره د پاکستان زیاتره ورځپاڼو دا دریځ خپل کړی دی چې د CIA مشر او شجاع پاشا ترمنځ شوی ملاقات سډیر خوندور نه و، ځکه هغه خپل دوره لنډه کړه او د شجاع پاشا سره د ملاقات په وخت د خپل غوښتلو منلو په وخت دواړه مشرانو ترخی خبرې هم کړې دي چې په نتیجه کې د دواړه ملکونو ترمنځ د تیر یوني میاشتې راسې روانې ترخی اړیکې لا نورې بدې شوې دي. د دغه ملاقات او په دې اړه د پاکستان ورځپاڼو کې راغلي تبصرو او خبرونو په اړه چې کله موږ د خارجه دفتر ویاندې تهمینه جنجوانه پوښتنه وکړه، نو هغې په جواب کې وویل
کچھ نہیں کامنٹ کر سکتی کیونکہ ان کی ملاقاتیں فوراً آفس میں نہیں ہوئی. تو
دلیوان پنیٹا او ڈی جی ISI احمد شجاع پاشا ترمیان سات دا خبر اترو پا حق لازس نشم ویلے زکر چی دغا ملاقاتونا پا خارجی دفتر کی نو شوی ولی چی تر سمرا زما خیال دے نو دغا ملاقاتونا پا دیر خو ڈول سر ترسی دلی دی او دا خبر اچ ردوارو مشرانو ترمیان سات ترخی خبری شوی دی پا دیخو یوازی آغر وسپانو والا خبری کولی شی چا چی دا چاپ کری دی ولی زبا دوم را ہوایم چی زمنگا امریکی سرا پٹولو مسلو خبری تری روانی دی او دی کے پرمحتک هم کی
بلخوا د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ اسد منیر وای چې د ایبټ آباد پیښې وروستو د دواړه ملکونو ترمنځ کړکیچ یو قدرتي عمل دی، ځکه چې تیر لس کالو کې دواړه هیوادونو په ګډه سره فوجي اپریشنې کړې دي ولې دغه پیښه کې امریکا د پاکستان کومک نه ډډه کړې وه. خو بیا هم امید دی چې دا اړیکې راتلونکي وخت کې ګټور اړخ ته پرمختګ وکړي.
عملیاتو کے انوال دی آگئی سر دے گئی کار دے او دو مہینہ پس کو حالات خراب شوی دی پنیٹر خپل بیان وجنا نور و خلق وجنا نو اگئی کی دیرا شرمندی چدا اگا فوز او ISI تشوی دا نو اگئی دوارو سر دے تعلقات خراب شوی دی خو ما خپل خیل دا چدا با ٹکی جی بزکا چی دوارو خپل خپل قومی مفادات دی
دیا دونی ورلا چی رتیر میاش پا آخری لسیزه کې لومبه د امریکا سینیټر جان کیری او وروستو خارجه سکرتری هرلی کلینټن هم د پاکستان دوره کړې وه او دواړه مشرانو د پاکستان زیاتره اعلی چارواکو سره هم ملاقاتونه کړي وو چې مقصد یې هم د دغه مشرانو وینا تر مخه د دواړه ملکونو ترمنځ اعتماد سازی کول او ګټور اړیکو ته دوام ورکول وو. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري او ستاسو پام د یو ټولنیز او کلتوري راپور پر اړه راګرځو چې د کابل په اړه دی. د کابل ښار په واټونو کې شاوخوا ودانیو دیوالونه په بیلابیلو انځورونو پوښلې دي چې په دې انځورونو کې سیاسي، تبلیغاتي او سوداګریز انځورونه شته. خو په ځینو برخو کې بیا هنري انځورونه هم تر سترګو کیږي. خبره دا ده چې دا انځورونه څوک راکاږي او د کابل په واټونو کې انځورګران له څه ډول ستونزو سره مخ دي. په دې اړه ګارډین یو رپورټ لري چې حسیبا شهید یې وړاندې کوي او د کابل ښار د اوسني ګڼې ګوڼې حالت په ژغ باندې پیلېږي.
د کابل ښار په واټونو کې د ګاډو هرنونه دي او د خلکو زوګ دی. پر دیوالونو یې هم ډول ډول انځورونه دي چې دغه ښار حال لیدونکو ته ورکوي. خو په دغه ګڼه ګوڼه کې یو انځورګر 43 کلن قسیم هم دی چې د لویدیځوالو هنري فعالانو له لوري هڅول کیږي چې د کابل ښار په واټونو کې په زړه پورې انځورونه وکاږي. نوموړي ګارډین ورځپاڼې ته وویل چې د ځینې ترافیکي لوحې سموي، شعارونه لویوي، ناسم متن اصلاح کوي او د سړکونو په اوږدو رنګمالی کوي. په کابل کې د نړیوالو هنرمندانو د هڅونې غورځنګ یو غړي ګارډین ته وویل، تاسو وینئ چې په دغه ښار کې سیاسي شعارونه هم شته، لکه دا چې تاسو به ووینئ چې پوځیان به ووځي، خو په دغو کې هنر نشته. د عامه پوهاوی خبرې هم شته او دا ډول لیکنې د حکومت له لوري کیږي. خو څه چې دوی کوي هغه دا دي چې باید دا هنر یو بیل خبرګون وخی. تیر دسمبر د چوپونوم په کابل کې یو برتانیوي آرټیست د کابل په صنعتي پارکونو کې د دیواله پر سر د هنرونو لپاره یو اونۍ ورکشاپ جوړ کړ. د دې ورکشاپ په اړه درویش کلنې اومل بنین شمسیه حسنی وویل، دا د دوی لپاره ډیر خو او ډیر څه یې ترې زده کړل. په کابل کې یو مخکخ آرټیست امان الله مجددي هم دی. دغه سلویخت کلن هنرمند لکه د قسیم او حسنی په څیر له افغانستان نه بهر هنر زده کړی دی. بیا د طالبانو له ماتې وروسته کابل ته ستون شوی. د ده یو تازه کار د پولیسو د رشوت اخیستنې یو انځور دی. مجددي همداراز د پخوانیو جهادي مشرانو انځورونه تیار کړي دي چې اوس یې اکثره شتمن شوي دي. اوس مجددي د ځان وژونکو برید کوونکو او ګیروارو باندې کار کوي. خدای وایي چې غواړي له افغانستان نه ووزي. دی وایي د آزاد هنر لپاره دلته ځای نشته او ورځ په ورځ د کار ساحه پرې تنګیږي. مجددي زیاتوي دی هڅه کوي چې د لارو کوڅو خالص هنر تیار کړي، خو مخکې خپل ستونزې ویني. ګارډین لیکي، هغه ستونزې چې په کابل کې د سړک د انځورونو انځورګر ورسره مخامخ دي، یو هم سخت امنیت دی او په ښار کې د ګڼې ګوڼې له لاسه ګډوډي ډېره ده. قسیمای هر څوک چې دا کار کوي ویره لري، خو وای دی غواړي دوی یو څه زړه ورکړي، بیا ورسته دوی کار ته وهڅوي. کله چې دوی ویني چې ما څه کړی دي، بیا خایي یو ډول وهڅول شي چې هو د خداکار وکړ نو نور به هم پیل کړي. شمسیه بیا وایي چې هنرمندان نور ستونزې هم لري. دا ټولنه په دود دستور او رواجونه کې راګیره ده. اوس دا د دیواله انځورونه په کور کې کاروي. په ښار کې هم لا شمسیه ته دا کار ګران دی. په تیره بیا یو انجلۍ ته د ده په خبره دا اروپا نه ده.
حسیبا شهید و چې د کابل پر دیوالونو یې د بیلابیل انځورونو په اړه د ګارډین ورځپاڼې د مقالې مهم ټکي در اورول. ګران اوریدونکو، د روان خبرونې په پای کې وسوار رسیدلې. د ځوانانو لپاره ځانګړي 19 پروګرام د پیغلو او ځوانانو ژغته چې ستاسو لپاره اسرار الله مومن جوړ کړی دی، نو راځي چې ورته غوږ شو.
ګرانو اوریدونکو، پروګرام د پیغلو ځوانانو غږ کې د خپل کوربا اسرار الله مومن سلامونه ومني. دې پروګرام کې به وایو چې په بونو بورډ کې پوزیشن ترلاسه کوونکي زده کوونکي څومره خوشاله دي او د راتلونکي لپاره څه منصوبې لري. د پیښور یونیورسيټي د 15 او 14 جمعې زده کوونکي وایي د دوی کورسونه نه دي پوره شوي او امتحانونه دي وزنډول شي. او په دې به هم خبر شي چې د جنوبي وزیرستان ځوانان بدامنۍ څومره اغیزمن کړي دي او د کورم ایجنسي زده کوونکي څه غوښتنې لري. په روانه میچ کې د بونو بورډ د 9 او 10 امتحانونو نتیجې اعلان کړې. کوم زده کوونکو چې پوزیشن ترلاسه کړي هغه ډیر خوشاله دي او وایي چې د کامیابۍ تر شا د هغوی خپل مهنت او د مور پلار دعاګانې دي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې اورو.
د بونو بورډ کنټرولر پروفیسر اکرام الله خان د وینا تر مخه په 2011 کال 9 او 10 ټولګي آزماینو کې ټول 20,498 شاګردانو برخه اخیستې وه، چې پکې په مجموعي توګه 15,804 شاګردان په 80% نتایجو سره پاس شوي دي. په ساينس ګروپ چوک کے دخانو گرلز ماڈل ہائی اسکول لکی مروت نا فرا فلک چن سوا در سلویخ نمبر اخستی دی مشال ریڈیو تاوے چدا مور پلار دا یو مسکا دا پرائش پاو رز محنت کڑے ہو او نن ڈیرا خوشحال دا چدا مور پلار پا مخونو بندے آ مسکا اوینی
پرنسپل چکم مجھ دو انکریج کرو ما ابو چدا ابو مدو زیاد خوشی جی پا مجھا باندے ما فرینڈ سکم ما دعا گانے کولے مختر خطے پک دا سیو رجی ہر چا باندے راولی سی زخ پا دغا چی خپل وطن خپل قوم خپل خلق ایغو مدد وکا
پا دویم پوزیشن باندے محمد ارسلان وائی چدا ہر کامیابی دا پارا محنت شرط ہے
محنت او دعا دنیا کی ادسی شیزونا دی چی پا دی باندے ٹولا دنیا قائم دا
عائشہ اقبال چی پا سائنس گروپ کے دریم پوزیشن اخستے دے وائی چدا دوی پا کامیابی کے دا خپل محنت سرا سرا دا استازانو مور پلار او پا خاصا توگا دا نکاح پروفیسر رحمت اللہ در صاحب ڈیر لاست ہے
اول اول خختے شکر ادا کم ڈیر زیت ڈیر زیت خوش ہے مختب انشاء اللہ دین زیت امپروف کوں او خدا شو کچھ زیت پوزیشن واخل اما ونن واخی سدو خواہش میں پورا ک دی بند ز ڈیر فخر محسوس ہوں
پارٹس گروپ کے دا شمالی وزیرستان ایجنسی نا اول پوزیشن اخستون کے یعقوب رحمان چلوڑے دینی ز دکڑے ہم کڑے دی مشال ریڈیو توائی چ دا دینی علوم سرا سرا دنیاوی او جدید تعلیم دا وقت ضرورت تے
جو اسلامی مدرسہ سے مدرس ہیں پہلی پوزیشن میں دا زائیں دا پرابلم دا کوشش کچے انشاءاللہ مختلوٹ جامعہ عثمانیہ پشاور نامو افتتاح کورس کڑے دا اور سرا سرا می دے سرا می بیا سکول تعلیم جاری وسطلو اگے دا نن دے مرحلے تر ورسیدل
دا بنو بورڈ 2017 کال نتائج او پاڑا دا بنو بورڈ کنٹرولر پروفیسر اکرام اللہ خان مشال ریڈیو تا خپل تاثرات صدا سے وڑان دے کوی
دی چھ دا کم پوزیشن رال فرسٹ سیکنڈ تھرڈ دا صرف او صرف دا دی محنت او دا استادانو محنت نتیجہ او چھ سو کم محنت کئی نو دا اگی محنت چر تم زین زی کچا چر تا خواری وکرا او دا خپل استاد او دا خپل والدین پا ہدایتو باندے درست او استوار لارل نو کامیابی با دا دی مخی دا 2008 نا چھ زر اگرم دا اللہ لوی کرم دے چھ ہر نوی کال بندے ما تا نوی کامیابی حاصلش
زوروانی میشت پښبګم نیټه په پیښور یونیورسيټي کې د 15م او 14م جمعه زده کوونکو مظاهره وکړه. د دوی غوښتنه وه چې د جولای میشت په 14م نیټه د ټاکل شوی امتحانونه وځنډول شي ځکه چې د دوی په وینا کورسونه لا هم ډیر پاتې دي. د زده کوونکو مشالې ډیو سره د خپل غوښتنو په اړه ویل
تمانو امجد خان دے دا پشاور یونیورسٹی جرنلزم فائنل ایئر سٹوڈنٹ ہوا او نون نون ٹول سٹوڈنٹان دا فیمیل او میل ٹول راوتی پدے سے سلسلہ کے چیز من کورس نہ پورا نہ دی او ایگزام میرا تا 4 جولائی باندې کے ہو
زمانو محمد اقبال دے زے ماسٹر سٹوڈنٹ یہ زمون دا احتجاج دے دے پر رائے چے وائس چانسلر یا دے یونیورسٹی انتظام یا دے دا ایگزام نہ جو کم ٹائم دے 4 جولائی دا دے ڈیلے کی جگہ جے دسمبر نہ زمون کلاس نہ شروع شوی دی او دینا مخ کے تقریبا جولائی اینڈ کے اگست کے ایگزام نہ شروع شوی دی دے پیرے دوی پدوا کلا کے 38 دن ایگزام را مخ کے
کلچ مشال ایڈو پدی اڑا د پیخور نوستے د وائس چانسلر د دفتر یو چارواکی سره خبر وکڑی نو هغه ویل چې دا مسله با د طالب علمانو په موجود گئی کی د وائس چانسلر سره په غونډه کې راپور تکړی شي ولی د پیخور نوستے د کون کی وای د دوی مسله تر دې دما نه د حل کړی شوی د ترهګرۍ نه اغېزمنه شوو د ملکن او اف آر یا نیمو بندوبستي سیمو ځوانان وایي د قبایلي سیمو د پرمختګ اداره اف ډی اے لخوا د دوی سره شوې ژمنې نه دي پوره کړې شوې. دوی د اف ډی اے نه څه ګیلې لري؟ په دې اړه اورو د مشال ایډیو خبریالي انیسا اجمل دا رپورټ.
د ترهګرۍ نه زیانمن د قبایلي سیمو اف آر او ملکن ډیویژن سره تعلق لرونکي ځوانانو ته د اسلام آباد کنسټرکشن اینڈ ټیکنیکل ادارې کې د قبایلي سیمو لپاره د پرمختګ اداره یا د اف ډی اے لخوا په مختلفو مدونو کې تربیت ورکړي کیږي. خود دې ځوانانو دا وینا ده چې هغه سره چې د اف ډی اے لخوا کومې وعدې شوې دي هغه تر دې دمه پوره شوې نه دي او دغه ځوانانو ته په هاسټل کې مناسب سہولیات هم نه ورکړي کیږي. په دغه ادارې کې تربیت اغستون کې وزیرستان سیمې سره تعلق لرونکي انعام الله مشال ریډیو ته د خپل ستونزو په اړه صدا سي ویل.
اول خدا چې زمونږ چې کوم هاسټل ډېر خراب دی تر کې د خوراک کا کم داسې بندوبست نشته چې ځوانان دې هغه لپاره چې کوم د تربیت کومې وعدې کړې شوې چې دلته کوم خلک دي بلخوا
په دغه اداره کې یو بل تربیت اغستون کې ظاهر الله مشال ریډیو ته وی چې د ایف ٹی ای لخوا هغه ته مناسبه سہولیات ورکړي کیږي. د دې ځوانانو د خبرو پترس کې چې کله مشال ریډیو د ایف ٹی ای ٹریننګ کوآرډینیټر طاهر احمد نه وپوښتل نو هغې وویل چې دا وخت د قبایلي سیمو ایف آر او مالکن ډیویژن سره تعلق لرونکي قریبا 3500 ځوانانو ته په مختلفو مدونو کې تربیت ورکړي کیږي او هغې ته وظیفې یا سکالرشپ هم ورکړي کیږي.
دا د جیکاپ کولیبریشن باندې اسټابلیش شوی دی او د هغې کې چې زموږ فاټا ټریننګ ورته موږ را لېږل اوس ورسره مالکن ډیویژن والا هغه هم ټریننګ کوي. کې په سی ټی ټی آی کې زموږ تقریبا 340 سټوډنټس دي. په دې کې موږ دوی ته اکوموډیشن ورکو پلس ټرانسپورټیشن ورکو او فوډ لانډري دا فیسیلیټی پرووایډ کوو او پاغه سره موږ 2000 روپے ایز ا پاکټ منی ورکو.
طاهر احمد وایي چې پراتلونکو وخت کې ایف ڈی ای د غزوانانو ته د ریډیو جرنالیزم تربیت ورکولو هم اراده لري.
موږ دا یو خپل پروپوزل لیګل لري چې دې کې موږ ریډیو جرنالیزم پروګرام دغه کو په هر ایجنسی کې دغه خپل رپورټینګ هغه لکانی چې کم لوکلی هغه ته خپل بیسیک پرابلمز پته دغه تر خپل ریسورسز پته چې موږ په دې ایجنسی کې څه اندغه.
طاهر احمد زیاته کړه چې د کال 2009 نه تر دې دمه د ایف ڈی ای لخوا د فاټا او ایف آر قریبا 3500 ځوانانو ته په مختلفو مدونو کې تربیت ورکړی شوی دی.
تو جنوبی وزیرستان کې د ډیر مودې راهیسې بدامنی روانه ده. د دې سیمو زیاتره ځوانان د کډوالۍ ژوند تیروي. دا ځوانان که یو خوا د تعلیم نه محروم دي نو بل خوا د ژوند یو شمېر سهولیات هم نه لري. دا چې په جنوبی وزیرستان کې رواني بدامنی دغه سیمې ځوانانو په ژوند څه اغیز کړی په دې اړه ورو د سیلاب مسعود دا رپورټ.
پر ډیر اسمیل خان کښې د سویلي وزیرستان داسې په زرګونه قبایلي طالب علمون موجود دي چې کوم د طالبانو په خلاف د رایې نجات اپریشن په وجه د خپلو پلارانو او میندو سره د کډوالۍ ژوند تېروي. د جنګ په وخت دا طالب علمانو څه لیدلي کتلي او دا وخت دوی څه احساسات او جذبات لري. د ځنې طالب علمانو خبرو ته غوږ ونیسئ.
د مې نوم حافظ الله دی. وزیرستان چې کله جنګ و جنګ نه بعد مېږ روغلي دي راته مېږ باندې ډېره سختۍ تېره شوې دي وراته ډېره تبوي وه بامیشور و تو بغراز دل جړت تیارې و ماشين ګننا وی طالبون وی فوجون وی ټول اړ جو دغه شو شرابا و نو د پورن و تای شو کوټا شو باندې نو خالی و داسول کولې چې یاله تو پر روح سلامات و بوسه.
امونم د جنگ ز سپوبل سکول شه سواګه پر سپشم کلاس شه پر جنگ ولا ګد دغه په وجه سره مو دوا کلا سبا کل زیا شه ترسته چې زدارات اغله مو بد سکول شه دخلا و کلا ان شاء الله زو یو زوی تاراس.
امونم سلمان مسعود دای په چالوارم شه سبا کې ایا د میجا پر سکول جټ بمباری وکړه کول یډان کو دغه نو راسته صاحب جنگ ولاګه دا میژن ڈی ای خان تاروخ للی وز دلہ تا سبا کی آیا هو چ پکلاس شنوستو هغه جټ جوزینا اور بمباری کلا کلا رو پزلاشی چې د میش سکولی لنګړا ما
مون هم د شاید خان په شپږم کلاس سبا کې یو پورا تم سبق و یو خو جنگ ولاګه دا سبا کور نه پوت شو او بیا د رات راغو او دلہ تا وس په شپږم کلاس لاګیا سبا کې آیا دا دوا کلام چې زایا سې دی غار مون کا
دا د طالب علمانو په براک شمې چې د سیمې یو تعلیمی ماهر پرنسپ پل صالح محمد نا پشتنا وکړه هغه وویل
د مسجد کوم ډیر نقصان وشو او په ټول نه زیات نقصان تعلیمي غټ نقصان ورسېد هغه ورکی په منډه روغل لږه نه خپل تعلیمي سلسله ختم شولا او ډیر کم ورکی وی چې غیله تاسو ټول نه دملا شو دغه ورکی ولته د ټوټه بمبارې د جټ جزي بمبارې ولې کله چې هغه دې په ځای شي نه ښاک شو خلا او دغه نه ښه ختم اول کتي نه یې ختم نه کی د بیا د دې امن د پورا یو چیلنج راي او زه ټول د نیت د رسول په او د درخواست چې دې دا خصوصا په کورورا کې په عربی فندینه دغه علاقې ته ورکی چې ولته ایجوکیشن هیڅ کې مدارې وي چې هغه فعال شي.
اجازه دې چې د طالبانو په خلاف د رای نجات پرشن پواجا د سویلی وزیرستان مسعود قبایانو په سیمه کښې څلور سوه تعلیمي ادارې بند او درې څلوېښت زره طالب علمون بې ځایه شول چې کوم د دې ادارو ابادولو سیمه ته واپس تللو او هلته یو ځل بیا خپله تعلیمي سلسله جاري ساتلو غوښتنه کوي.
د کورمی جنسی د ځوانانو ټولګی یوت اف پاړه چینار او دغه سیمې زده کوونکو د حکومت څخه غوښتنه کړې چې دوی ته د ټولې لارې پرانیستلی شي چې دا رنګ د دوی خپلو کورونو ته تلل راتلل ممکن شي. مشالې دو سره په خپلو خبرو کې ځنې د سکول ماشومان وای ډېر موده وشوه دوی ل خپلو کورونو سره نه دی ملاو شوی.
زما نام زاهد حسین، زه دینه کې سبا کې یم، کلاس 8 کې. زه ما تعلق ملانی سره یو کال کې ګیم خونی والا سمیلو نه شو، مودا غوړ چې مولیا ری خلاص یو خونی والا سمیلو شو.
ما نام کسره بوز دینه کې سبا کې کله کرا هیلا زردای ته چې مولیا ری خلاص کی سپوري یو کول وشو او سپوري موست نه ملاو.
همدارز د ایجنسی یو بل ځوان مشالې ډوتا صدا سی ویل
دی حکومت زموږ کوم سره وعده کړی، او بل خصوص وزیر داخله رحمان ملک صاحب کوم سره وعده کړی 48 غنډو کې روډ پلو او هغه وعده تر اوسه وفا نشوي. مو سټیل احتجاج باندې یو، او د زموږ د کمټمنټ د سوبور زموږ مسلې چې دی هغه حل نه شي، نو ته هغه پورې به زموږ احتجاج مختلفو شکلو کې او مختلفو رنګ کې شروع وي.
کله چې مشالې ډو د کورم ایجنسی د ځوانانو او زده کوونکو دغه غوښتنی هم دغه سیمه سره تعلق لري کې د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري په وړاندې کې خو دا نو هغه ویل
مېن چینلز حکومت خو سره مطلب مونږ سره همدردی لري، کنه نور مطلب ته حل ځلې خو طرف نه مشته دي، مو خپل سورس باندې لګیا یو څه څه طریقې سره یې هغه مونږ مطلب ریکور کو. مو پرون ګورنر صاحب سره ملاقات او شو ګورنر صاحب به خبره مطلب مو ته یک هندني راکړه چې ان شاء الله زړه په زړه مونږ راغړ بیا جرګه لګا په خبر تا کور کوم 11 کور کې به جرګه کې په جرګه کې به دا فیصله کېږي. ته بس دین آباد مطلب درې مو د روډ څو کولواله را دا زر نظر به شروع کوو کې به ان شاء الله تاریخ دې سایت کې څومره خلک زیرا زی هغه ته پروټیکشن حکومت حکومت ورکړي.
یاد دی چې په کورم ایجنسی کې د 13 کلونو راهیسې د بدمنې لوجه اکثرا لاري وخت نا وخت بندې وي، چې لوجه د دغه سیمې ځکهونکې نشي کولې چې خپل کورونه ته لاړ شي. اردون کو هم دې سره د پروګرام پیغلو او ځوانانو غږ وخت سره ترسي. که تاسو هم جون کې څه لاسته راوړنی کړی وي او یا ځوانان او پیغلې کوم ستونزې لري، نو موږ به تاسو आवाज نړۍ ته وړاندې کوو. زموږ د پیغام ریکارډ کوونکی ماشين شمیره ده 00420221212141. هم دې سره د پیغلو او ځوانانو غږ پروګرام کوربا اسرائیل مومن ته اجازه ورکړي. د الله پامان.